امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانې سوزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه دویمه برخه اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې به پر پوټونه کې واوري د پاکستان د حکومت د ملي امنیت مشاور امریکا په دې تورن کړی دا چې په سیمه کې بې ثباتی رامنځته کړی دا، او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې په بنگلاديش کې د روهنګیایي مهاجرو د مرست لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه رستاوري اوس خبرونه چې سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا د اوس د خبرونو لنډیز واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که پاکستان د امریکا سره دوستي غواړي نو په خپل خاوره کې د ټروریستانو په ضد جدي اقدامات وکړي. د عراق د کردانو په نیمه خود مختار سیمه کې مظاهره چیانو د حاکم ګوند دفترونو ته اورونه اچولی دي، او د بشر د حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې د برما په شمال کې د روهنګا په نورو کلو کې هم د تباهۍ نښې نښانې لیدلې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي که پاکستان د امریکا سره دوستي غواړي نو په خپله خاوره کې د ترګرو په ضد جدي اقدامات وکړي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمار په حالاتو او زمان پورې نه تړي، او دښمن ته به خپل پلانونه نه افشا کوي. د امریکا جمهور رئیس د ملي امنیت په هکله په نوې پالیسۍ کې د پاکستان نه غوښتل چې د ترګرو په ضد دې د کم توپیر نه پرته اقدامات وکړي. له بلې خوا، د پاکستان د ملي امنیت د شورا رئیس ناصر جنوجوا په امریکا د دې الزام لګولی چې جنوبي آسیا ته جنگ صادروي او هم په سیمه کې دوامداره بې ثباتي پیدا کوي. په امریکا باندې د پاکستان د ملي امنیت د شورا د رئیس د دغو سختو انتقادونو نه دا څرګندېږي چې د واشنگتن او د اسلام آباد ترمنځ اړیکې څومره خرابې شوې دي. د عراق د کردانو په نیمه خود مختار سیمه کې مظاهره چیانو د حاکم ګوند دفترونو ته اورونه اچولي دي. دغو خلکو هغوی ته د معاشونو د نه ورکولو او د اداري فساد په ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. دغو خلکو د کردانو د ډیموکراتیک ګوند د استعفا غوښتنه هم کړې ده. په سیمه کې د امریکا غږ د کوردي سرویس خبریال وایي چې دغو کوردي مظاهره چیانو د کوردستان د وطن پرستانو د اتحاد د ډلې دفترونه هم سوځولي دي. د کوردي سرویس دغه خبریال وایي چې دغه شان مظاهرې د سومالی د سلمانیا د ایالت په ډیرو نورو سیمو کې هم شوې دي. د بشر د حقوقو د څارنې ډلې ویلي دي چې د برما په شمال کې د روهنګا په نورو کلو کې هم د اکتوبر او د نومبر په میاشتو کې د تباهۍ نوې نښې نښانې پیدا کړې دي. د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې دوی څلوېښت داسې نور کلي لیدلي چې ودانۍ پکې تباه شوي دي. د دغو کلو د تباهۍ د مشاهدې نه وروسته اوس په روهنګا کې د هغو کلو شمار 345 ته رسېدلی دی چې د 2018 کال د اګست د میاشتې د 15 نیټې نه وروسته د برما د فوز د تشدد په وخت کې تباه شوي دي. د دغو شخړو له کبله د روهنګا تقریبا 500,000 خلک بنګلاديش ته مهاجر شول. د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې پرون دا خبره هم تایید کړې ده چې په محفوظه طریقه برما ته د دغو مهاجرو د تګ په باب د برما د حکومت او د بنګلاديش ترمنځ د موافقې نه وروسته هم په لسګونو ودانیو ته اورونه اچول شوي دي. د هند صدراعظم نریندرا مودی حاکم د بھارتیہ جنتا ګوند د ښاغلي مودی په پلرنی د ګجرات په ایالت کې سره لدې چې د مخالف کانګرس ګوند د سخت سیاسي مبارزې سره مخامخ و، په ایالتي اسمبلی کې د نیمه نه زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د ګجرات په ایالت کې دا دویش کال کېږي چې د بھارتیہ جنتا ګوند په قدرت کې پاتې شوی دی. د امریکا نظامی مقاماتو ویلي دي چې په سومالیا کې د امریکا د فوز هوایی قواوو د هغه ملک د حکومت په همکارۍ 8 تنه ترورستان وژلي دي. د افریقا د پاره د امریکا د فوز قومندانۍ وایي چې د شباب په ملیشو دغه بمباري د جمعې په ورځ شوې ده. د دغې قومندانۍ په حق اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویل شوي دي چې په دغو بمباریو کې ملکي خلکو ته کم تاوان نه دی رسېدلی. د سومالی په پایتخت موګادیشو کې د اکتوبر د میاشتې په 14 نیټه د موټر بم په یوې چاودنه کې د 1512 کسانو د وژل کېدل نو وروستو د سومالی فوج د شباب د ډلې د ملیشو په پټو ځایونو سخت عملی پیل کړی دی. له دې نه علاوه د امریکا بی پیلوټ الوتکو هم د شباب د ډلې په مرکزونو باندې هوایي بمباری پیل کړی دی او سږ کال یې د دغې روسي ډلې د مرکزونو په مرکزونو تقریبا 10 ځلې بمباری کړی دی. د امریکا په شمال ختیځ کې د واشنگتن په ایالت کې د مسافرو د اورګاډي د ټکر په پیښه کې مرګ ژوبله شوې ده. د واشنگتن د ایالت مقاماتو په دغې پیښې کې د خلکو د دقیق مرګ او ژوبلې په باب له رپورټ نه دی خپور کړی. په دغه اورګاډي کې 80 مسافر او د اورګاډي 15 کارکوونکي سپاره وو.
خبرونه مو اوریدل. په موکړی د خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا ولسمشر خاغلی ترامپ د دوشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت د نوي تګلاري په هکله وینا کړې ده. په دغه وینا کې هغه ویلي دي چې د افغانستان د ستراتیژۍ نه مطمئن دی. قدرمنو اوریدونکو، د هغه د وینا په اساس ما تاسو ته دغه رپورت برابر کړی دی، تاسو ته دراوړم.
In Afghanistan, our troops are no longer undermined by artificial timelines, and we no longer tell our enemies.
د امریکا ولسمشر خاغلی ترامپ پرون د دوشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت د نوې تګلارې په هکله خبري وکړې. هغه وویل چې د نوې تګلارې د اعلان وروسته د افغانستان په جنگ کې تغیرات راغلي دي. ولسمشر ترامپ وویل چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر په حالاتو او زمان پورې نه تړي او دښمن ته به خپل پلانونه نه افشا کوي.
ډونالډ
ترامپ وایي چې پاکستان د امریکا سره ملګرتیا غواړي، نو په خپله خاوره کې دې د ترګرو په ضد جدي اقدامات وکړي. امریکا پاکستان ته هر کال په میلیونونو ډالر ورکوي چې د ترګرو په ضد اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر د ملي امنیت په حق لا په نوې پالیسۍ کې د پاکستان نو غوښتل چې د ترګرو په ضد د توپیر نه پرته اقدامات وکړي. ښاغلی ترامپ وویل چې هغوی به ترګر که هر چېرته وي تعقیب به یې کړي. ولسمشر ترامپ په خپله وینا کې وویل چې امریکا او متحدین یې د ترګرۍ د ګواښونو سره مخامخ دي، ځکه هغوی د سرحدونو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړي دي. هغه وویل امریکا په لومړني ځل د خپل سرحدونو د خوندیتوب لپاره اقدامات کړي دي. هغه زیاته کړه، هغه ملت چې سرحدونه ونه لري ملت نه دی. ولسمشر زیاته کړه چې د ملي امنیت نوې پالیسي به د امریکایانو په ګټه تمام شي. هغه وویل موږ به د اسلامي ترګرۍ په ضد داسې پیاوړي اقدامات وکړو چې هغوی ونه کړی شي چې د امریکا امنیت ته هیڅ ډول خطر پېښ کړي. ولسمشر زیاته
کړه،
زموږ ستراتیژي د ملي ګټو د څلورو ټکو د پرمختیا ضمانت کوي. لومړی، موږ باید د امریکا د ولس خاورې او د ژوند د طریقې حفاظت وکړو. د یادونې وړ ده چې ولسمشر ترامپ د اګست په میاشت کې د افغانستان دپاره ستراتیژي اعلان کړې وه چې پکې د پاکستان نه غوښتي وو چې د ترګرو په خلاف چې دي اقدامات وکړي. امریکا وایي چې د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ د اعلان وروسته په افغانستان کې د داعش د ډلې او نورو ترګرو ډلو په ضد خپل هوایي بریدونه درې برابره زیات کړي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د پاکستان د حکومت د ملي امنیت مشاور امریکا په دې تورن کړی دا چې په سیمه کې بې ثباتی پیدا کړی ده. په دې حکله د اسلام آباد نه د ایاز ګل د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د پاکستان د ملي امنیت د شورا رئیس ناصر جنجوا وایي چې متحده ایالات د هغه په وینا جنوبي اسیا ته جنگ صادروي، سیمې ته دوامداره بې ثباتي راولي او د هرې موضوع په اړه د هند په ژبه غږیږي. پر متحده ایالاتو باندې د پاکستان د ملي امنیت د شورا د رئیس دغه سخت تورونه ښیي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ روابط اوس څومره خراب شوي دي او د افغانستان په سر یې خپل منځنی تشنج کوم حد ته رسېدلی دی. د ناصر جنجوا له څرګندونو نه ښکاري چې دواړه زاړه انډیوالان اوس یو بل سره د تصادم او ټکر په لوري رهي شوي. د پاکستان او امریکا نږدې انډیوالي هغه وخت خرابه شوه چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره سکال په منی کې نوی پالیسی اعلان کړله او د اسلام آباد د سختو اعتراضونو او احتجاجونو باوجود له هند نه په افغانستان کې د خپل رول د پراخولو غوښتنه وکړه. متحده ایالاتو په خپل وار پاکستان په افغانستان کې د حقانی د شبکې په شمول وسلوالو ډلو ته په پناه ورکولو، د جنگ د اور لمبو ته د لمنې پوهلو او د هند په خلاف د حملو په طرح کولو تورن کړی دی. د نوی نظامی ستراتیژۍ له مخې د ټرمپ اداره د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره اوس زیاته توجه د جنگ په میدان کې د طالبانو ماتولو ته کوي، خو پاکستانی مشرانو ویلي دي چې د جنگ د ختمولو لپاره باید یو سیاسي حل ولټول شي او له طالبانو سره د متحده ایالات مذاکرات وکړي. ناصر جنجوا چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په یو امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د پاکستان شکایتونو ته اشاره وکړه او ویل
پاکستان میډ ایرلیونت ان افغانستان سکیپګوټینګ
د بے مورد بهانو پلټولو سره یې پاکستان د افغانستان په ارتباط بالکل بې ربطه کړی دی. د خپل ټولو ناکامیو پړه په اسلام آباد اچوي او په هر موضوع د هند په جبهه کېږي. په پام کې لري چې د پاکستان سره د خپل ټولو اړیکو کچا ټیټه کی او د امریکا د کانګرس غړو غوښتنه کړې ده چې پاکستان دی د تروریزم یو سپانسر کوونکی او سرپرست هیواد په توګه رسمن ونومول شي.
جنجوا د متحده ایالاتو دا الزام رد کړ چې پاکستان د تروریزم سرپرستی کوي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو ناکامیو د پټولو لپاره پړه د پاکستان په غاړه چي. ناصر جنجوا وویل پاکستان د ناټو نه بیرون د امریکا نږدې انډیوال ګڼل کیږي، د امریکایي وسلو د اخیستلو لپاره یې ټولې هڅې شنډې شوې او امریکایي د ایټومي پروګرام مخالفت کوي.
انډیا هاز بیکم د پریفرډ الای ان افغانستان.
هندي اوس په افغانستان کې تر ټولو غوره او منلی انډیوال دی او یو ځل بیا په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره زیات تاکید د یو سیاسي حل پر ځای په یو نظامی حل کوي.
جنجو ویل چې امریکا باید د جنگ پر ځای په افغانستان کې سیاسي حل ولټوي او یوازې د پوځي طاقت باندې تکا نه کوي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور پر واشنگټن غږ وکړ چې د افغانستان لپاره د هغه په وینا یوه نوې سیاسي اداره وټاکي او خپل نظامی قومندان ته د واک او اختیار ورکړي چې د سیاسي حل د منځلو لپاره کوشش وکړي. جنجوا تور ولګو چې متحده ایالات محض په سیمه کې د چین او روسیې د زیاتېدونکې طاقت د مخنیوي په خاطر د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د چین او پاکستان ترمنځ د بیلټ اند روډ انیشیټیو یا د کمربند او سړک د ابتکار د پروژې مخالفت کوي.
ټو میټیګیټ د چیلنجز چاینا اند روسیا and to ensure self survival
په افغانستان کې د موجوده چیلنجونو د رفع کولو، په سیمه کې د چین او روس د پراخیدونکو نفوذ او طاقت د مخنیوي او د خپل بقا لپاره وس لګیا د جنوبي اسیا ته د جنگ په صدرولو او دوامدارې بې ثباتۍ پر رامنځته کولو بوخت ده او په سیمه کې د خپل ګټو د خوندي ساتلو په خاطر هند تقوی کوي او پالي.
امریکایي مامورانو د ناصر جنجوا په وینا تر اوسه پورې تفسیر نه ده کړی، خو د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس په روانه میاشت کې اسلام آباد ته سفر کړی او د پاکستان د پوځي او ملکی چارواکو سره د افغانستان پورې مربوطو امنیتي مسایلو په اړه په تفصیل خبرې کړې. که څه هم چې د پاکستان حکومت د دغو خبرو تفصیلات نه دي افشا کړي، مثبتې بللې وې او له امریکا سره د افغانستان په سر د ټکر اوازې ردې کړې وې. خو جنجوا چې شخصا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر سره په خبرو کې موجودو، د دوشنبه په ورځ لهجه بل شان وه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه وغږېده. د ټرمپ ادارې خبرداری ورکړی چې د پاکستان پوز په افغانستان کې خپل رویه بدل نه کړي، د آی اس آی د افسرانو په شمول به د پاکستان د پوز ځینې لوړ پوړي افسران چې له اسلامي ډلو سره پټ ارتباطات لري د نړیوال ټروریزم په لیست کې شامل کړي او د سی آی ای رئیس مایک پامپیو اسلام آباد ته د خپل سفر نه وروسته اعلان وکړ که پاکستان په افغانستان کې د حقانی د شبکې د وسلو جنګیالو د حملو لاره بند نه کړله، واشنگټن به د هغه په وینا په دې اړه یو اړخیز اقدام وکړي، خو هغه نور تفصیل ور نقل چې څه ډول اقدام به وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د 100 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې هدف ورنه په جمی کې د بنگلاديش د کاکس په بازار کې د زرګونو روهنګیا مهاجرو سره مرسته کول دي. د لیزا شلاین د رپورټ غټکی زامن مومن تاسو ته دراوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د شنبه پر ورځ راپورټ ورکړ چې لومړی به د ګرمو جامو تقریبا 200,000 اقلام په هغو روهنګیا مهاجر باندې وویشي چې تازه بنګلادیش ته رسیدلې دي. دغه ګرمې جامې به د دوی سره په ژمي کې مرسته وکړي. څه باندې 640,000 روهنګیا مهاجر د اګست د میاشتې له آخر نه راپه دېخوا له میانمار نه د بنګلادیش کاکس بازار ته رسیدلی دي. دوی په میانمار کې له تاوتریخوالي او تعقیب نه مجبور شوي دي چې بنګلادیش ته مهاجر شي. یو این ایچ سی آر د دوی د ژوند د خرابو شرایطو او له پریمانه خطرونو نه د دوی د ژغورنې د نه موجودیت په باره کې اندېښنه لري. سوړ موسم هم رانږدې شوی دی چې دوی به یې په مقابل کې مقاومت وکړی شي یا نه. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ وایي په بنګلادیش کې ژمی د نورو سیمو په نسبت دومره سوړ نه وي، مګر ده څرګنده کړه چې د حرارت درجه د شپې لخوا راولیږي او د روهنګیا مهاجر کافي جامې او سرپناه نه لري چې خپل ځانونه ورباندې وژغوري. د یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Children who are 55% of Rohingya refugee population are particularly vulnerable. So are the women, and they represent more than half of all refugees in Bangladesh. An estimated 10% are either disabled or have serious medical conditions.
خاصه توګه ماشومان چې د روهنګیا مهاجرو 55% جوړوي د ستونزو سره مخامخ دي. ښځې هم د دې مشکل سره مخامخ دي او دوی په بنګلادیش کې د مهاجرو نمایي دي. د یو اټکل له مخې 10% معلول یا طبي ستونزې لري یا دومره زاړه دي چې د خطر سره مخامخ دي. بلوس وایي یو این ایچ سی آر په دې کار کوي چې په کمپنیو کې په سرپناه کې اصلاحات راولي او د دغې ستراتیژۍ د یوې برخې په حیث د نوې سرپناه په زرګونو آلات ویشل شوي دي. دی وایي د کمپلو، د اشپزخانې د سامان او د لمریزې برېښنا په شمول مهاجرو د مرستې اصلي مواد لاسته راوړي دي. دی وایي یو این ایچ سی آر د لرګو په ځای مهاجرو ته د پخلي لپاره تیل ورکړل شوي دي. دی وایي په دې سره ماشومان او چاپیریال دواړه ژغورل کیږي. ده د دې شرحه ورکړه چې مهاجر ماشومان په نږدې ځنګلونو کې لرګي راټولوي چې له دې لارې نه ورباندې حملې کیږي او د بې فتۍ سره هم مخامخ کیدای شي. دی وایي په عین وخت کې د لرګو راټولول ځنګل خالي کوي چې دا بیا چاپیریال ته تاوان رسوي. که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې رپورټ ورکړی چې د یمن لویدیځ ساحل په شاوخوا سیمو کې د جګړو له وجې خلک په تخته کې دي. د امریکا غږ خبریالې لیزا شلاین د ملګرو ملتونو د جنیو د مرکزي دفتر نه رپورټ رالیږلی چې خلیل خانی خلاصه تاسو ته دروروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د 1400 څخه زیات کسان د تایز او د حدیدیه د سیمو څخه له تیرو 2 ورځو راهیسې راتښتیدلي دي. په دغه سیمه کې دغه نښتې د یمن په پلازمینې سنا کې د وروستیو جنګونو وروسته سوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د نورو مرستندویو ادارو سره کار کوي چې د خپلو مرستو رسولو عملیات پراخ کړي او د هغه کسانو سره مرسته وکړي چې په تیښته کې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یا یو این ایچ سی آر ویاند بابر بلوچ وایي چې په حدیدیه کې د 2000 کورنیو دپاره یې بیړنۍ مرستې استولې دي او د زرګونو نورو کورنیو دپاره مرستې په لاره کې دي. خو هغه وایي چې د سعودي عربستان لخوا د یمن معاصرې د بیړنۍ خدماتو رسولو عملیاتو ته خنډونه جوړ کړي دي. هغه وویل
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases.
د یمن ماسره تر وسه لا په پوره توګه نه ده ختم شوی او په نتیجه کې د تیلو، اوبو او د نورو بنیادی شیانو چې خوراکي توکي او دواوي هم پکې شامل دي بیل وړي شوی دي او غیزه پر بی ځای وسو محلي اوسیدونکو او په ماجرونو سوي دي او په یمن باندې تجارتي او د بشري سامانونو بندیزونه لا هم په خپل ځای پاتې دي. بابر بلوچ زیاته کړه چې د یونیسیر سازمان په خاصه د الخواکا په سیمه کې د هغو 1416 ایریټریایي ماجرینو او د یمن ملکی کسانو د برخلیک په اړه اندېښمنه ده. دغه سیمه د الهدیدیه ښار چې پوځي زون اعلان شوی دی، د هغه ځای څخه 112 کیلومتره لرې پرته ده. هغه وایي دا ډېره ګرانه ده چې خوراکي توکي او نور سامانونه په سیمه کې د روانو شخړو له وجې ورسول سي. او دغه راز هغه پلان چې د سومالیا د ماجرینو سره مرسته کول دی، چې د هیله لري چې د یمنه څخه وتښتي او بیرته سومالیا ته ولاړ سي، فعلاً ځنډېدلی دی. بابر بلوس وایي درې کښتۍ چې د عدن د بندر څخه سومالیا ته به دغه ماجرین رسول تر اوسه لاندې روانې سیمې، ځکه چې حکومتي چارواکو ورته تر اوسه د تګ اجازه نه ده ورکړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 1.5. امریکا په 2018 کال کې په شمالي کوریا باندې سخت فشار راوستلی دی چې د خپل اټومي پروګرام نه دی لاس واخلي. خبریال برن پادین په دې باره کې داسې یو رپورټ را لېږلی چې تاسو درو ورو.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیر کال ویلی وو چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ ته پای ته ورسول شي چې د ملي امنیت د لومړیتوب په سر کې راځي. د یون سی په پونتون کې د شمالي کوریا څارونکی جان دلوري وای د شمالي کوریا په باره کې چې څه به کوي توقعات پیدا کړي وو، او که دی دغه شیان ونه کړي نو په جدي توګه خپل هویت د ګواښ سره مخامخ کوي او دا ورته تاوان رسوي او اهمیت یې کموي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د اپریل په میاشت کې په عین ورځ د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره په فلوریدا کې په خپل تفریحي مرکز مار ال اګو کې ډوډۍ خوړله. په سوریې باندې د توغندیو د حملې امر ورکړ چې دا تور پرې لګول کېږي چې د ملکیانو په خلاف یې له کیمیاوي وسلو نه کار اخیستی دی. د جمهور رئیس ټرمپ پلویان وویل د نظامی قوې څرګندول شي ته د دې پیغام استولو چې که شي د شمالي کوریا پارونې کمې نه کړي نو امریکا به دا کار وکړي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سیمې ته راغی چې خپلو متحدینو ته د امریکا په ژمنو باندې بیا ټینګار وکړي، په داسې حال کې چې هغو ګواښونو ته یې اهمیت ورنه کړ چې ټرمپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې کړي وو. که جنوبی کوریا او جاپان په دفاعي لګښت کې ونډه وانخلي نو عسکر به ورنه وباسي. ټرمپ د شمالي کوریا په باره کې د خپلې پالیسۍ یو کلک پلوي پیدا کړ چې هغه د جاپان صدراعظم شینزو آبی دی، لیکن جنوبی کوریا چې محافظه کار جمهور رئیس پارک جون هی له تور لګونې او پښتنو نه وروسته لیبرو جمهور رئیس مون جی این انتخاب کړ چې د مخنیوي کلک پلوي دی، مګر د کوریا په ټاپو وزما باندې د امریکا د نظامی قوې د استعمال سره سخت مخالف دی. د سی جونګ په انسټیټیوټ کې د شمالي کوریا څارونکی ډیوډ ستروب انوای
President Moon has been quite clear.
جمهور رئیس مون خطر ګنده کړی دا چې د په دې عقیده ده تر څو پورې چې شمالي کوریا لومړی جنگ پیل کړي نه وي، تر هغې پورې به د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د جنگ په انتخاب باندې غور ونه شي. په داسې حال کې چې د امریکا د نظامی مداخلې پلویان دلیل راوړي، دوی د جنگ د مخنیوي طرفدار ځکه دي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ له منځه ولاړ شي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس خبرداری ورکړ چې د دا رنګه اقدام تلفات به داسې یوه تراژیدي وي چې د باور وړ به نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څو ځلې په پیونګ یانګ کې د مشرانو سره بې له قید او شرط نه د خبرو ملاتړ کړی دی، مګر ټرمپ په پرله پسې توګه خپل لوړ رتبه ډیپلومات ملامت کړی دی او په هغو اوازو اضافه کړې ده چې وایي ښایي جمهور رئیس د ده په ځای بل څوک مقرر. ټرمپ د دې په ځای لپاره ونکو ناندریو نه کار واخیسته او خبرداری ورکړ چې شمالي کوریا به د اور او غضب سره مخامخ شي، او کیم جونګ اون یو راکټ والا یاد کړ چې په انتحاري ماموریت دی. پیونګ یانګ به د بحر کاهل په سیمه کې د امریکا ګوام ټاپو ته د قارا پیاما د توغندۍ ولو تغول نه پر شاشه، مګر د اوږده واټن دوه توغندۍ د جاپان په لور وتغول او د سپتمبر په میاشت کې شپږ اتومي ازمویښتونه وکړل. امریکا متحدینو په ملګرو ملتونو کې چین او روسیه قانع کړل چې د داسې بین المللي بندیزونو ملاتړ وکړي چې شمالي کوریا د ډبرو سکرو او منرالونو له صادراتو نه بند کړي او درېیمه برخه د تیلو واردات یې کم کړي. شمالي کوریا د نومبر په میاشت کې د توغندیو د قوي ازمایښت نه وروسته اعلان وکړ چې خپل هدف ته ورسي، یعنې دا چې قاره پیما توغندی جوړ کړل. ډیر کم شمیر کسان په دې نږدې وخت کې د ډیپلوماتیک بری توقع لري، مګر که شمالي کوریا په جنوبي کوریا کې د اولمپیک په لوبو کې ګډون وکړي نو کېدای شي په پارونو کې ځنډ راشي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
پرون په کابل کې د جنکو د والیبال ټورنمنت پیل شوې ده. په موکړې دی رپورت ته
حمیده عزیزی د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د کابل ښاروالۍ د والیبال د لوبډلې کپټانه ده. حمیده عزیزی چې یو ویش کال عمر لري وایي له تیرو پنځو کلونو راهیسې والیبال کوي. درې کاله کېږي چې د والیبال د ملي لوبډلې لوبغاړي ده.
زه والیبال سره ډیره مینه لرم، د دې خاطر د والیبال تیم راغلی یم او درې کال کېږي چې د ملي تیم کې پلیر یم او نن ورځ مسابقات دی، تورنمنت د فساد علیه قاچاق انسان نیولې، د دې خاطر زه راغلی یم چې نن مسابقه ورکوم.
حمید عزیزی وایي په هندوستان او تاجکستان کې د والیبال سیالۍ کوي، کور دننه خو د سیالۍ شمیر ورته نه دی یاد. حمیده وایي د کورنۍ ملاتړ ورسره دی.
او زما د فامیل اجازه وه چې زه د تراغلی مې والیبال کوم، والیبال زما شوق و، د دې خاطر زه والیبال تراغلی مې.
د والیبال د لوبغاړي وایي انجونو ته د لوبو کول سخت دي خو د کورنۍ ملاتړ اساسي دی.
او زما ملګری چې ډیر والیبال ته شوق لري خو فامیل اجازه نه ورکوي.
د انجونو د والیبال د ټورنمنت په کابل کې دایر شوی و ترڅو د کابل ښار د انجونو د مطرحو والیبال لوبډلو لوبغاړي په خپلو کې سره سیالي وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د آسترالیا په سیدنی کې یو کس په دې تور نیول شوی چې ځانې د تور بازار د ایجنټ په توګه معرفي کړی او د شمالي کوریا د طرفه د توغندیو برخې او سکاره خرڅول. د سیدنی نه د امریکا غږ خبریال فیل مرسل رپورټ رالیږلی چې خلیل خان تاسو دروي.
د آسترالیا فدرالي پولیس وایي چې داسې ثبوتونه لري چې چان هون چوای د شمالي کوریا د لوړپوړو چارواکو سره په ارتباط کې وو. دغه نه 50 کلن کس چې په جنوبي کوریا کې زیږیدلی په آسټرالیا کې له تیرو دېرش کلونو راسې اوسېدو. د آسټرالیا تحقیقات کوونکي په دې باور دي چې د پیانګیانګ وفاداره ایجنټ وو. چان د سیدنی ښار ته نږدې په خپل کور کې ونیول سو. په هغه دا تور دی چې د دې کوشش یې کاوه چې د بلیسټیکي توغندیو د لارښوونې سافټویر او دغه راز د شمالي کوریا پوځي مهارت په بارنیو مشتریانو خرڅوي. چارواکو ویل دي چې دغه معلومات او خرڅلاو کېدای سوای چې میلیونونه ډالره بای ولري او تورې لګول دي چې دغه کس د ملګرو ملتونو او د آسټرالیا د بندیزونو سرغړونه کړې ده. هغه په دې هم تورن دی چې د شمالي کوریا د سکرو د خرڅلاو دپاره یې په ویتنام او انډونیزیا کې د مختلفو ډلو سره په ارتباط کې وو او سوداوې برابرولې. د آسټرالیا د فدرالي پولیسو مرستیال کمشنر نیل ګوګوان داسې وویل:
We believe this man participated in discussions about the sale of missile componentry from North Korea to other entities abroad as another attempt to try and raise revenue.
موږ داسې باور لرو چې دغه کس د شمالي کوریا د توغندیو د پرزو د خرڅلاو لپاره د زینو خلکو سره په ارتباط کې وو او د دې کوشش کوي چې د شمالي کوریا د حکومت لپاره پیسې جمع کړي او دا کار کول د بندیزونو سرغړونه ده. د توغندیو برخې په اصل کې د بلیسټیکي توغندیو سره مرسته کوي چې لار وروشي. له دې فرضونو له کبله دغه کس وشت مشترک المنافع د دولتونو د پراخې کچې د تباهۍ جوړولو وسلو د مادې د سرغړونې د جرم سره مخامخ دی. د چان پر ضد د یو داسې دوسیه په آسټرالیا کې لومړی مثال دی. که په هغه دغه جرم ثابت سي نو د لسو کلونو د بند سزا به ورکول سي. د آسټرالیا صدر اعظم مالکولم ټرنبل وای دا ډېر اړینه ده چې د شمالي کوریا پر ضد بندیزونه عملي سي. هغه به دې ټینګار وکړ چې پیانګیانګ خطرناکه او مجرمانه فعالیتونه کوي او د مخدره موادو په کاچا کې هم ښکیل دي. ښاغلی ټرنبل له دې مخکې ویلي وو چې شمالي کوریا ته باید د یو مجرمې ډلې په توګه وکتل سي چې د یو دولت په سپر کې کار کوي.
که درمون اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنه راډیو نه زموږ د خبری خپرونې دواړه برخې واورېدې، موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خپرونه به یو اورېدلې وي.